دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستن یو ولس پوجي سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د فبروري 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي حالات او راتلونکو عامه انتخاباتو سربیره د چمن پرلت او په ګلستان کې د نامنویو حال درکو او د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه هم اوریدلی سي تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د انتخابات پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کوي د چمن پر لټوالو د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو د تړلو ګواښ کړی دی او د اوکراین پوځ وای چې د روسیې یولس بې پلوټ الوتکې وشتلې دي اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان ګران وفاقي حکومت وايي په هیواد کې به راتلونکي عام انتخابات پر ټاکل سوی نیټه یعنی د فبروري پر 8 کېږي د انتخابات کمیشن دا خبره د فبروري پر لومړۍ نیټه له هغه وروسته تکرار کړې ده چې د یاد ادارې د مشر سرکندر سلطان راجا په مشرۍ کې سوی غونډې د ملکی حالاتو جاج اخیستې دي یاد ادارې په خبر پاڼې کې ویلي چې پر امنیتي ننګونو سربېره دوی پوره تیار کړې دي او د امنیتي ادارو په مرسته به پر ټاکل سوی نیټه په ملکی عام انتخابات کوي د کورنی شاد نگران وفاقی وزیر گوهر اجاز تر دې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو ځنډول لړ کې پر هیڅ وړاندیز غور نه کیږي د انتخاباتي کمیشن دا غونډه په داسې وخت کې وربلل سوی و چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنی پیښې ډېرې زیاتې سوې دي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې پولیسو د آزاد نوماند ریحان زیب تر وژنې وروسته پر مظاهره چانو د باجوړ په ښار کې د ملیشې ځواک پر ودانۍ د کان وشتلو په تور مقدمه دایره کړې ده د جنوري پر 1 په درسوې مقدمه کې د 4 کسان نومونه لیکل شوي او پکې راغلي دي چې هغه کانی له 25 تر 30 کسان وشتلې دي پولیسو تر اوسه په دې تور څوک نه دي نیولي د مظاهرې هغو ګډونوالو لا د پولیسو د تور او مقدمې په اړه څه نه دي ویلي آزاد کاندید ریحان زیب د جنوري پر 1 د باجوړ په پاټک سیمه کې وسلوال وشتلی و د فبروري پر لومړۍ نیټه د نوموړي تر جنازې وروسته په باجوړ کې احتجاجونه وسول چې پکې ګڼو خلکو برخه واخیسته احتجاج ته د تحریک انصاف ګوند د باجوړ مشر ګلزفر او نور مشراو ویناګانې وکړې او د ریحان زیب د امنیت نه ساتلو پر سر یې د باجوړ پر انتظامیه او امنیتي چارواکو سختې نیوکې وکړې د باجوړ پولیس او ملیشې ځواک په تیرو وختونو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي د چمن پر لټوالو د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو د تړلو ګواښ کړی دی د پرلت مشر غوث الله پرون مشال اډیو ته ویل که حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم نه کړ نو مجبور دی چې احتجاج نور پراخ کړي
پر چا باندې 2 کانټینر پر چا 15 کانټینر خالي کانټینران موږ د دې سره غوښتي دي نو بیا زموږ نوی پړاو به بیا پر مخ معلومیږي چې موږ کانټینران سره پر ځای کړو د خالي کانټینران بیا راخو سرکاري دفتر وو مختص ولا چې کومه پارټي فیصله وکړ نو دا بیا موږ چې نوې قدم فیصله کوو په دې څورز کې به وسی کوم طالبان سوال
بلخوا د چمن د سوداګری اتحادیه مشر او د پرلت ویاند صادق اتسگزی نن مشال رادیو ته ویل چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې لټړلو سره نه یوازې پر لټوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي د 2023 کال د اکتوبر له 20 راهیسې د روان پرلت زیاتره ګډونوال هغه پنډیان یا لغړیان دي چې پر هغه پوله به هر ورځ په شا تجارتي ګنډي غوټي او پنډو کې لیږدول د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړ نو ورسره د خلکو روزګار هم ودرېدی حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی دی د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې یولس بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي هغه پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې دفاعي نظام یې نن سهار وختي په دنیپرو پیتروفسک خیرسون کیروپوهارد او خارکیف سیمو کې پر مهم بنسټیزو تاسیساتو د برید لپاره روسیې 40 بې پیلوټ الوتکې الوزولې وې سیمیز چارواکو وویل چې د بریدونو وروسته د نیپرو پیتروفسک په کریوي ایریا سیمه کې له 40 څخه ډیر خلک له برېښنا څخه بې برخې سوي دي او شاوخوا 100 کان کیندونکي د برېښنا د نشتوالي له امله په موقتي توګه په 2 کانونو کې بند پاتې سوي ول چارواکو د تفصیل له ورکولو پرته ویلي چې ځینې کان کیندونکي وروسته له کانونو ایستلې دي او وروستۍ د لوب خبر د افغانستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې نن 198 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل د لومړۍ ورځې تر پایه سریلانکا په لومړۍ پاڼې کې اتیا منډې کړې وې او کوم لوبغاړی نه وسوځېدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې تر ټیسټ وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره درې پنځوس اووره یا یو ورځنۍ او درې شل اووره سیالي هم وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ سیالي د فبروري پر نهمه، یولسمه او څوارلسمه په کولمبو کې کیږي. وروسته به د فبروري پر اوولسمه، نولسمه او یوویشتمه درې شل اووره سیالي د سریلانکا په ډمبولا ښار کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې به د نور ترڅنګ د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د نامنی پر پیش سربیره به عام انتخابات د فبروري پراتمه کیږي. د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویاند زیاتوي
دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن به ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
د چمن پر لټوالو د غشتنو نه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو تړل غواښ کړی دی. د پرلت ویان وای چې لارې تړلو نه یوازې پر لټوال بلکې د چمن ټول خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
موږ داسې برباد یو چې معاشي تور د خلک ټول بازار مشخرزار دی.
په خیبر پښتونخوا کې بیا د پوهنتونونو استادان وای چې سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې لوړې زده کړې باید په خپل منشور کې شامل کړي.
ډاټار وی ترمیم نه بعد چې د وفاقي چکم ایچ ای سی د اغه یو کټو لګولو په ایجوکیشن د یونیورسيانو.
پر دې سربیره د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروسي زموږ هغه لمشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم اوریدلی شئ. دا اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ چې موږ یې داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل سوې نیټه یعنی د فبروري پر اتمه کیږي. پر مې سمباید د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې تر غونډې وروسته د کورنی چارو نگران وزیر ګوهر اجاز خبر اعلان ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړ کې په هیڅ وړاندیز باندې غور نه کیږي. د انتخابات کمیشن دا غونډه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنی تر پیښو وروسته وربرلې و. په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړ چارواکو ګډون کړی و چې پاړې نورحال د مشال رادیو خبریال غلام غوسره کوي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ د وروستۍ پیښو وروسته د فروری په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن په مشرۍ په غونډه کې په هیواد کې د امنیتي صورتحال جاج واغېستلی شو او د غونډې وروسته د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود به د فروری په اتمه نیټه انتخابات کیږي او پولیس به د پوځ په مرسته په انتخاباتو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
چې کما په باجوړ کې افسوسناک واقع شوی و. دغه شان مختلفو ځایونو کې وقتاً فوقتاً باندې د سکیورټي چې کوم چیلنجز الیکشن کمیشن ته در پیښو نو په هغه رڼا کې الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کې یو اهم اجلاس شو چې دغه صدارت مشري دي نو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کړی دا نو پتی کې پوره په امنومان حواله سره پوره بریفینګ ورکړی شو الیکشن کمیشن ته. په دې باره کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن به ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
یاد دی وی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په انتخابي کاندیدانو د بریدونو وروسته د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ په غونډه کې د داخله چارو د وفاقي وزارت د چارواکو ترڅنګ د صوبو د پولیسو مشرانو چیف سیکریټریانو او د استخباراتي ادارو چارواکو ګډون وکړو او امنیتی چارواکو د ټاکنو کمیشن ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پور امنه انتخاباتو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي او د کاندیدانو او ووټرانو امنیت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د انتخاباتو نه وړاندې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د حکومت او سیکیورټي ادارو د تیاریانو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې دا انتخابات په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې زیاتې پولینګ سټېشنې د وړاندې نه حساسې یا ډېرې حساسې ګرځولې شوې دي او امنیت قابو ساتل به یو لوی چیلنج وي.
دغه میټینګ کې چې کومه فیصله وشوه نو یقینا چې دا ډېره مهمه فیصله ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې کتش د خیبر پختونخوا صورتحال موږ ګورو. نو یو خو دلته د سیکیورټي خدشات ډېر زیات دي، تقریبا په 15,000 پولینګ سټېشن چې دي پاغه کې تقریبا تر 4,500 پورې دا انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او 6,500 تقریبا دا تقریبا 11,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې جوړېږي چې دا حساس شوې یا حساسې ترین شوې. نو دې وخت کې تقریبا د 2,500 پولیس ځوانانو کمې دي په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره. نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی او ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لیاز علي وایي هر څوک امنیتي حالات خراب دي خو حل یې هم داده چې انتخابات وشي او بیا یو منتخب حکومت د امنیتي حالاتو سمولو لپاره یو کوټري تګلاره جوړ کړي.
خدا سپریم کورټ چې هغه په بنیادی توګه دا فیصله وکړه چې نه پاتمه فرارې په هر حال کې انتخابات پکار دي. الیکشن کمیشن چې اوس کې می تیاری کی دا تیاری دوی ته ډېر مخ کې پکار وي د سیکیورټي متعلق او خاص کر د سیکیورټي متعلق دوی ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان حکومتونو خپل رپورټونه پیش کړي هم وو. یره دادا چې په د طرحګرۍ دا کاروایی په بعضې ځایونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې سیوا کېدی شي، خو دا هم امید لرو چې د انتخاباتو دا عمل به په پر امنه طریقې سره زموږ د خدشات به غلط ثابت شي او انتخابات به وشي. انتخابات دی وخت کې د ملک د مسلو یوازنی حل دی او زما په خیال باندې د دې نه پس د ملک یو جامع سیکورټي پالیسی راتلونکي حکومت ته جوړول پکار دي.
یاد دی وی چې د جنوري په 1.5 نیټه په باجوړ کې د ریحانزه په نوم یو آزاد امیدوار او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ون یو غړی وجدي شوی وو او د جنوري په 1.5 نیټه د بلوچستان په سیوی سیمه کې د تحریک انصاف په لاریون په بمی 14 کې 4 تنه وجدي شوی وو او د نامنۍ د دې تازه پیښو وروسته د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په لومړۍ نیټه د امنیتي صورتحال په اخلا د لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې شوې وه چې پکې د انتخاباتو د امنیت یقیني کولو په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي.
د 2023 انتخابات د مشالې ډو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. مشال رادیو د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو چې د فبروري پر 8 کېږي د هغه لپاره پوښښ کوي او نن د مشال رادیو په یارانو مشال خبرونه کې به د شمالي وزیرستان له انتخاباتي نمائندانو، کاندیدانو یا امیدوارانو سره خبرې کوو او تاسو پوښتنې باخلو چې تاسو له هغوی څه پوښتنې لرئ. اوس زو باجوړ ته په باجوړ کې پولیس دغه مظاهره چانو پر ضد مقدمه درج کړې چې د آزاد کاندید ریحان زیب تر وژنې وروسته د باجوړ ملیشي ځواکونو په ودانۍ باندې کاڼي ورولي ول. په مقدمه کې د 4 کسانو نومونه لیکل شوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. آزاد نوماند ریحان زیب د جنوري پر 1 وسلوالو په ډز وژلی و. نوموړی د قامیا اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر حلقې باندې امیدوار و. د باجوړ پولیسو او ملیشي ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي و چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د باجوړ پولیسو په خار کې د ملشي ځواکونو په وداني کاڼي وروونکو ضد قانوني ریپورت درج کړي. د جنوري په 1 د وژل شوي ریحان زیب مړی چې کور ته وړو ورسره روانو ځینو خلکو په خار باجوړ کې د ملشي ځواکونو په ودانۍ ته کاڼو ګزارونه وکړل او نارې ووهلې. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اطرار مشال ریډیو ته دغه قانوني ریپورت په حواله معلومات ورکړي. دغه ریپورت د پولیسو په مودیتوب کې درج شوی چې پکې لیکلي ځینو تنانو د باجوړ سکاوټس په دروازه کاڼي وراوړي. دوی په دغه قانوني ریپورت کې د څلورو تنانو نومونه هم لیکلي. ولې بیا ورسره زیاته کړې چې د دغه مظاهره چیانو شمېره 15 یا 13 وه. په دغه قانوني ریپورت کې د سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په شمول ځینې نورې قانوني مادې هم لیکلي. په دغه نومونو کې یو د عوامي نشتنګون باجوړ یو غړي او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر نوم هم شامل دی.
خو د ځوانانو هغه جذبات او احساسات دونه راپارېدلي وو او بیا د هغې خواهش دا و چې دا د سول کالونۍ مخې ته د سکاوټ مخې ته کېښودی شي او موږ د دې ریاست نه په صحیح طریقه باندې مطلب د عدم تشدد پیروکار یو. موږ زمون خواهش او کوشش دا و چې په دې مظاهره کې داسې څه کار ونه شي چې هغه کې د املاکو نقصان وشي، هغه کې زموږ د بیلډینګز دغه وشي، نقصان وشي. کوشش موږ د دغې خبرې کوو او غوښتلې ده چې موږ په پسته، خوږه، درنه او په غمجنه ژبه کې ټول ولس ته تخفه درد ورسوو چې تر کومې به موږ دغه شان د ځوانانو جنازې اوچتو او دغه شان یاري او طرحې به زموږ په خاوره باندې خورې وي.
ریحان زیب د جنوري په 1 په صدیق آباد پاټک کې نامعلومو وسلوالو په ډزو ویشتلی و. دی او ورسره درې نور ملګري روغتون ته وړلی شي چې هغلته ریحان زیب مړ شو. د روغتون سره نږدې د ملیشي ځواکونو ودانۍ ده او چې دغه خلک پیاده تیرېدل په ودانۍ یې ګزارونه کړي وو. د ملیشي ځواکونو او پولیسو لخوا په تېرو وختونو کې ویل شوي دوی د امنیت د برابرولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د بد امنۍ ضد هر وخت عملیات هم کوي. د باجوړ د پولیسو خبره دغه قانوني رپورټ کې لا څوک ګرفتاره شوي نه دي. د ریحان زیب د وژنې ذمهواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زموږ غل مشال راډیو خبري اوس زو چمنته. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د ولسان په سرحدي ښار چمن کې له تیر 2023 کال د اکتوبر 28 پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوث الله ویلي چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د هغه په خبره چې د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه ږدي او د دفترونو مخې به بندوي. پر لطوال په ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې پخوا غونډې پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پر لطوال حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي دي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي او حکومت ویلي دي چې دا ګام هلته د امنیت ټینګ ساتلو او د قاچاک د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. په دې اړه نور حال سمات شبنم له کوټې راکوي.
د فبروري پر لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د پرلت مشر غوث الله مشال ریډیو ته وویل کې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په راروانه ورځ کې په چمن کې سرکاري دفترونو ته تلونکي ټولې لارې وتړي.
موږ مظاهري او دغه شي ټمن نه وکړو کوم اساسي قدمونه چې اوس موږ پر کوم زموږ سره چې سیاسي ګوندونه راسره دي پر هغو باندې موږ ورته ویلي دي چې پر چا باندې 2 پر چا 5 خالي کنټینران موږ د دوی سره اغوښتي دي. نو بیا زموږ نوی پړاو به بیا پر مخ معلومېږي چې موږ کنټینران سره پر ځای کړو. دا خالي کنټینران به بیا راخو، بیا به سرکاري دفترو مختص وله چې کوم ورپارټیز فیصله وکړ نو دا به بیا موږ چې نوی قدم فیصله کوو په دې 2 کې به اوسي که زموږ طالبان اسوال نو موږ به بیا دغه قدمه خو چې موږ به بیا کنټینران نږدو د دفترو و مخته ګیټو ته یا به زموږ مطالبه دی مني.
پر لطوال له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ و راتګ غوښتنه کوي. د فبروري پر 2 د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د پرلتوین صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې د سرحدي دروازې تړلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن خلک د سختو معاشي ستونزو سره مخ شوي دي.
موږ داسې برباد یو چې معاشي طور د خلک ټول بازار موږ قرضداري خو بیا موږ هم بازار موږ په دې چلوي په قرض چلوي چې تاسو په یو مشکل حالات کې یاست. نو خو موږ په هغه حالات سره مخامخ چې نه جوړیږي د دلته خو هغه خلک بے روزگار سو چې زر روپیه ګټلی خلک د کورو هغه شی چا په ناز رانیولی هغه شی په بازارو کې اوس برته په لیلام خرڅوي. که چا یو ګړی رانیولی او هغه په لیلام خرڅوي، که چا مېرمنې له یا خورکۍ له انګوشترۍ رانیولی وله هغه اوس په لیلام کې خرڅوي. موږ دغه مشکلات سره مخامخ دي.
د پرلتوالو حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 18 له هېواده د وتلو امر کړی وو او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سم په کوټه کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د عامه انتخاباتو را نږدې کېدو سره سم په هغه صوبا کې د نامنی پیښې زیات شوي دي او پرون هم د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې 15 چاودنې شوي دي. په دې چاودنو کې زیاتره د بیلابیلو سیاسي جماعتونو دفترونه او سرکاري ودانۍ په نښه شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ولس د ځان او مال حفاظت د دوی لومړی ذمواري ده او بیا په خاص توګه د انتخابات پر مهال به حکومت د ووټرانو او کاندیدانو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د فروری په لومړۍ نیټه 14 سوي ده چې د عمله یو کس وزل سوی دی. د پیښو وروسته د کوټې د پولیسو مشر جواد طارق د پیښو ځای ته رسیدلې او الته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې 14 کې د تاسو خبیا تر 10 کیلو پوری 14 دون کې مواد کارول سوی دي.
د انویسټیګیشن کې بعد کلیر هوګي کې یې بنده ویسے خود کیژولټی ہے رینڈم.
یہاں پیش کې د وزل سوی کس په اړه پلټنې روان دي چې آیا هغه د بم پټاوی چې 14 اور باندې وسوه، ځکه د لومړی پلټنو څخه داسې معلومیږي لکه چې هغه لاروی وو. د پولیسو مشر زیاته کړه چې 14 و انتخابي دفتر ته څیرمن نه ده سوې، خو نور څه به وروسته څرګند سي. د یوې پوښتنې په جواب کې شاغل جواد زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال د کوټې ضلع په ټولو برخو کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا و سند صوبې ته څیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې د ځینو ناڅرګندو کسانو له لوري د یو ځایي هوټل سره نږدې د مسلم لیګ نوم پر انتخابي دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان زخمیان شوي وو. د پولیس په خبره چې د پیښو وروسته نصرګند کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. د جعفر آباد د پولیسو د مشر ګل احمد په خبره چې د پیښو وروسته زخمیان سمدلاسه په هسپتال کې داخل کړي دي او د نصرګندو کسانو په ضد مقدمه کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. دا ډول د ایرانو پولیسو څېرمه د بلوچستان په سرحدي ښار تربت کې هم پر مولانا عبدالحق چوک کې 14 شوی ده، په کوم کې چې د پولیسو له خولې یو کس زخمي شوی دی. د پولیسو لخوا په دې پیښه کې تورن کوم کس نه دی نیول شوی او نه هم ایوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. دا ډول په کیچ کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د توغندۍ برید شوی دی، کوم چې د سرحدي عسکرو د یو کیمپ سره جوخت پر سړک رایله شوی دی، خو څه ځاني زیان نه دی اړولی. د دې سره سره و کراچۍ ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار حب کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د کوسټ ګارډ پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله پولیسو په خبره یو کس زخمي شوی دی. دلته کوټ ته چیرمه په مستون کې هم د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د زلی جیل پر ودانۍ د لاسي بم برید شوی دی او د پولیسو په خبره په دې پیښ کې یو پولیسوالا زخمي شوی دی. دغه ډول په خوزدار بازار کې د بلوچستان نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام پر انتخابي دفترو د لاسي بم برید شوی دی، خو د پولیسو په خبره څه ځاني زیان نه دی اړولی. بلخوا د بلوچستان په شمال ختیځه برخه ضلع دوکۍ د فروری د میاشت په لومړنۍ نیټه د شپې ناوخته د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کویلې عسکرو دوه مزدوران تښتول سوي وو، څوک چې تر اوسه نه دي موندل سوي. د دوکۍ د پولیسو د تانې د مشر شریف ملک په خبره چې د پیښو وروسته د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی موندلی او نه هم چا د دې پیښې مواري قبله کړې ده. د نوموړي په خبره چې د 50 څخه زیات ناڅرګند کسان هلته ورغلي او په دوکۍ کې د شپې پر مهال پرچې غورځولي کړی وي چې د دوکۍ کانکیندونکي دي د کوئلې د راستولو کار بند کړي. د نامنی پر دې پیښو باندې د حکومت لخوا سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده. او د ډېره بوکټي زیارت سیبي خوزدار خاران مستوم زلی چارواکو لخوا په انتخاباتو کې برخه لرونکو امیدوارانو ته د زیاتو جلسو یا لوی غونډو نه کولو امر سوی دی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ م اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان د انتخاباتو کمیشن چارواکو د فبروري د اتمی په انتخاباتو کې کاندیدانو لپاره یو ضابطه اخلاق جاری کړی دی. د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی پر مشال اډیو تول چې نمائندان باید د انتخاباتو اصول په پام کې ونیسي او خپل کمپاینونه ترسره کړي. بل خو د سیمې اوسیدونکو وایي لمن دي چې په انتخاباتو کې بریالي کاندیدان به د دوی مسلو ته پام وکړي. په دې نور حال د مشال اډیو خبريال اشتیاق مسیدرا کوي.
د انتخاباتو کمیشن چارواکی مشال رادیو ته ویلي دي چې د انتخاباتو امیدوارونو د کمپین په وخت د الیکشن کمیشن له طرفه واضح کړي شوی اصول دا په پام کې شې سوتی د ډیر اسماعیل خان ضلع الیکشن افیسر زین العابدین د انتخاباتو امیدوارونو د پورا د کمپین په وخت اصول په دا رنګ بیانوي.
نو اول ودا زه وایم چې هیڅ قسم جنډا چې دکانه سکیم جنډا دو اکی مې پټه دو اجنډا الاوډ نه دو پتشي باندې په پبلک پراپرټي باندې پبلک پراپرټي دا چې په سرکاري شي پوسا لکه سټریټ لایټ تای بجلې مټا دو دا سرکاري مشای جاي دا غاسه سرکاري یو بلډینګ دا دفتر دا یې پوسا هیڅ سیاسي پارټي نه جنډا الاوډ دو کمپلیټس یو خاص سپیسیفک سایز دا هغه سایز نه غاټ چې کیندي هغه الیګل دی غلط دی غیر قانوني دی دا غاسه ورچاکینګ دی ورچاکینګ دا چې په دیوال باندې په چنا باندې لیکای وکو نامینا ولي کو چې څنګه فرنکای دا
وزیرستان ضلع د انتخابات امیدواروں نے خلق نہ دے ووٹ غشتنے دے پورا کور پکور مهم شری کڑائی دای خود ضلع دعا اسی دن کی دے خپل ضلع خلق مشکلات مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
عمر خان زمون نوم دای ورنا سارا میں تعلق تای کلای کورسکوٹ گنگی فیل دای نن سابو الیکشن ریزش پیدی امیدوارون کور پکر گرزی چس منشوری دی آغا پشکاری و دی خلق مسئلی دیر جوتی دی خو غاتا مسئلہ دارو چه ورنا که پس جوت مقدار بنده میوا پیدر کی مانا لیچا چه اره دی ابن بغیر آغا میوا یا بغینا نشی رسو دنک چه نسی ورنا ورنا دینا جور شی نو ده خلق دا غشتنه دی جدا چه تو که امیدوارون دی چه نیشتا ده بجلی و ده تو بیلی پنجی بس چه وشی و تیر حکمتی نگی داست خاص و چا حمت ندائی کرای دور حاصل که وزیرستار که خو داست چار مخی نا سرکار پا طور بند سری دی نا داست ایلپیه نمو کری دی
دمونو ما حمید الله برکی ایڈوکیٹ جنوبی وزیرستان کا نکولم سرا تعلق دارو چې دا ویس کیند الیکشن گیم ماګه به شری دو دمو په نظر دی عوامه په نظر خو دلتا او فاس نامر مسله چې کی ما دو ا دې امن او امان دو دلتا امن او امان مسله ډېر جوتې گمبیر دی او ور سرا د تیر ملټری اپریشن شوې دی پرسه د خلک ملي رنګ دی هغه تا سروې شوې دی خو چې کی ما غریب خلک دی چې کی ما پټرول ما عمر په معنا سره یو یو ملا جوړا کړی و ا خلک در بدر ادائی او علاقہ کشے تو ملا نوی نو تو علاقہ تا چلو شے علاقہ او چا بودا کے دیر میجر مسئلی دی دا دیو ایم این اے دیو ایم پی اے دیواز خبر نا دی کنا تب تا چھے گورنمنٹ تو سپیشل توجہ نکو ویر نو بدامنی یا دے غڑانگے ملے سروے یا پا علاقہ کشے ایڈوکیشن ہیلتھ یا روزگار کا ول دا چھے میر وڈ ویر کی کنا دا مسئلی دے میر آرشی دا زین چھے دے دو پرسن خالتا ہو کو نوی
د سویلی وزیرستان دوی ضلعو څلور لکه اووه شپېته زره دوه سوه دوه نوي ووټرون وو. د فبروري په اتمه په ضلع کښې د یوه قومي اسمبلي نشست ن دوه څلوېښت او د صوبایي اسمبلي دوه نشست پی کې یو سل نهه او پی کې یو سل لاس بنې د خپل خواښۍ امیدوارونه په حق شوو د خپل ووټ حق استعمال کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان. خان
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازدیګر شپږنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور ساس پام را ګرځوم. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وايي په هیواد کې راتلونکي عام انتخابات پر ټاکل سوې نیټه یعنی د فبروري پر اتمه ترسره کیږي. انتخابات کمیشن دا خبره پرون لاغه وروسته تکرار کړې ده چې د یاد ادارې د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې سوې غونډې د ملکي حالاتو جاج اخیستې دي. دا غونډه تر هغه وروسته رابلل سوې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوې دي. د چمن پر لطوال د غوښتنه منل کېدو په صورت کې د سرکاري دفترونو د تړلو ګواښ کړی دی. د پرلت مشر غوث الله پرون مشال رادیو ته وویل که حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم نه کړ نو مجبور دی چې احتجاج نور هم پراخ کړي. په باجوړ کې پولیس د آزاد نوماند ریحان زیب تر وژنې وروسته پر مظاهره چانو د باجوړ په ښار کې د ملیشي ځواک پر ودانۍ د کاڼو ویشتلو په تور مقدمه دایره کړې ده. د جنوري پر یو درشمه په درج مقدمه کې د څلور کسانو نومونه لیکل شوي او پکې راغلي دي چې هغه کاڼي له 15 څخه تر 30 کسانو ویشتلي ول. پولیس تر اوسه په دې تور څوک نه دی نیولی. دوکان پوز وایي چې د روسیې ولس بې پلوټ الوتکې ویشتلې دي. هغه پوز په بیان کې ویلي دي چې دفاعي نظام د فبروري پر دویمه یعنی نن سهار په وختي په یو شمېر سیمو کې پر مهمو بنسټیزو تاسیساتو د برید لپاره روسیې 40 بې پلوټ الوتکې الوزولې وي. او د افغانستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 198 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د لومړۍ ورځې تر پای سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې 80 منډې کړې وې او کوم لوبغاړي نه وسوځېدل. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. اوس جو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو پر لور. د افغانستان لپاره د امریکا سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هیواده د ترګري ګواښ تایید کړی دی. په دې اړه کانګریس ته د سیګار د راپور تفصیلات وروسته له هغه خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بللې ده. نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له څه باندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو 150 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعال کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څېرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټولو خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خواده سپین مانه ویندوی پا افغانستان که القایده کمزوری بولی. در دیشوره ویندوی جان کربی پا افغانستان که در القایده شبکه در موجودیت و فعالیت پاره در ملگر ملتو در امنیت شورا پر راپور پا خبرگون که وبل چه در امنیت شورا لراپور خبر ده خو القایده پا افغانستان و نوروزهایونو که کمزوری ده. جان کربی امریکا شخت وبل القایده پداسی دریز که نده چه پا متحد و ایالتونو باندی بریدونه وکرشی. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څېړنو اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دی د الزواهری په وژلو د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملوږي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خو پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زه د انتخابات پر لور د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو لمخې په هغه هیواد کې د مهال د راجستر ووټرانو شاوخوا 15% ځوانان دي. دا چې د ځوانانو ستونزې څه دي او د راتلونکي وفاقي او صوبایي حکومت څخه څه هیله لري او د انتخابات په اړه نظر څه دي، په دې اړه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان د پېښور اسلامي کالج پوهنتون ته ورغلی او هلته له زده کوونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
قدرمن اوریدونکو، دا تازه سروې او رپورټ تر مخه په پاکستان کې 15% ووټران رجسټر ووټران هغه ځوانان دي. په اسلامي کالج پوهنتون کې ولاړ هم تاسو ځوانان ولاړ دي. هغې پوښتنه کوي چې د هغې تمې څه دي، د الیکشن کې به ووټل ځي او که نه به ځي او تمې څه دي، مسایل څه دي؟ ستړی مشه تاسو ته هرکلی وایي. نوم را ته وایي خپل، د کوم ځای او دلته کې څه سبق وایي؟
جی، زما نوم حاشر دی او د جنوبي وزیرستان د سیمې نه تعلق ساتم او په اسلامي کالج پوهنتون کې د سیاسیاتو زده کوونکی یم.
حاشر دغه راته لګوي چې د ځوانان نو مسائل کې دي او څومره مهم درسته سره ورنځي کې 15% یو غټ.
جی بالکل، د ځوانان خو د کوم داسې به وایو چې معماران وي، لکه ځوان ته چې مونږ یو بل نوم واخلو نو هغه مونږ ویلی شو چې ځوان د دې کام انرژي ده. نو مسلې خو ډېرې زیات دي. د ټولو نه غټه مسله هم او د هغې حل هم دا تعلیم دی. یعنی که مسله ده نو تعلیم نشته مسله ده، او چې مسلې مونږ حل کول غواړو نو تعلیم به زیاتو. نو دې سره بیا ټولې مسلې تړلې، که بیروزګاري ده، که دهشتګردي ده، که هر څه دي، چې هر هغه یو پټای هر هغه یو غوند ځوانانو ته پکار دي چې هغه سپورت کوي، هغه راوزی او 15% خودمره غټ تعداد دی چې یو کیسه میجورټی ده، تقریبا نږدې ده چې صرف دوی هم راپاسي او هغه غوند سره ودرېږي چې کم د ځوانانو د پاره د تعلیم د پاره خصوصا کار کوي او هغه سره دوی ودرېږي. نو دوی ټوله مسلې زما په خیال په دې حل کې دی شي.
ټیک ده. او تاسو را روان انتخاباته کې تم لري د سیاسي غوندونو نوم د یوم نالو کنه
د
ټولو سیاسي غوندونو دینه تم لري چې ندی به دا مسلې هوا کیا غختنه وته قوم لري
ک مونږ هله نه هم لرو نو مونږ به لرو اخر مونږ د چانه لرو کوم دغه سیاسي جماعتونه دي چې د مونږ ورته سترګې دي. خو کوشش به دا کوو چې منشور ته به هم ګورو، خو د منشور سره سره زما ذاتی خیال ده چې مونږ تیرې کارکردګۍ ته هم ګورو چې تیرې کارکردګۍ څنګه پاتې شوې ده. نو مونږ په منشور باندې بیا لګ ادبار هم راځي.
ډیر مننه تاسو.
مونږ ما خو امیر حمزه او خبر سره تعلق ستم او اسلامي کالج سیک پری انجینیرینګ سیکنډ ایئر سټډنیم
بلز دوه د ځوانانو
افغانانو سستون جریستا په خیال په دې صوبه کې چې غتا سو وړل چې راتلونکي حکومت هغه د مخ یوسي ختمه
امون قطه مې امیدونه د دې چې امون سره داسې حکومت روشي اسپیشلی په خبر پښتونخوا کې چې هغه امون سره چې کم تعلیمی نظام د بد باندې زیات فوکس وکي او هغه په مخ کې په مرمختګ باندې بوزیم چې هغه سره فائدہ دا وشي چې امون چې کم راتلونکي ځوانان دي هغه چې کم دي په خپل جاب اپورچونټي او د هر یو سیس کې چې کم دي هغه له خپل مکمل او شي چې هغه د بیروزګارۍ نه هم نه شي نو دا به موږ ته ډېره غټه فائدہ وشي
ډېر منستاسو او یو بل مرګر مو سره ولړ دن پښتنه کو ستل مشتاستي هر کله وي استاسو نوم سره په سم کې سبق د کم دي
زمون محمد خان نه د ډیرو افر سره تعلق ساتو نو زه به دا خبر وکم چې اوس خو چونکی دا الیکشن ټایم هم دي نو کزه قبایلی علاقو خبر وکم چې زه په خپل د قبایل سره تعلق ساتم نو هلته د ایجوکیشن ډیر زیات کم دي او هغه وجه دا ده چې هغه سایت ته چا مخه دغه نشته ځکه کوم وګورو کزه د خپل علاقې خبر وکم نو هلته د ګرلز د فار داسې سکول نشته بلکې د الکان د فار وای کوم چې میډل کلاس پم نه دي او پور کم پم نه دي هغه ته هغه شان تعلیم نه پروایډ کیږي څنګه چې دلته پروایډ کیږي زمونږ د راتلونکي حکومت نه دا دغه چې نشه لغو به ایجوکیشن باندې ډیر زیات کار
کوي بل د روان چې کوم صورتحال زنګ په دې صبح کې دی وخت راوچې شوی دی په شمول د بلوچستان تاسو ګورئ چې الیکشن بدا متاثر کیده چې کوم حالات یاد غوښتنه وکړي د حکومت چې بده قانون
زمونږ خو دې ان شاء الله امید دی چې دوی به د هغه لپاره आवाज اوچت کی زمونږ د پښتون قوم لپاره ځکه چې زمونږ د پښتون قوم وینه ډیر ارزانه شوی دی زمونږ ته ان شاء الله امید شته چې आवाज به اوچت کی
ډیر مننه ملګری تاسو ملګری تر سره خپل په جنګولو کې نوم سره د کوم ځای
زمانو تل حماد دی د اسلامي کالج د سیکنډ ایئر پری انجینرینګ سټوډنټ یم زه د مردان سره تعلق لرم
در څه وای چې دا کوم را روانه ټاکنې دي ستاسو په نظر د ځوانانو کوم بنیادی تعلیم خود ذکر وکړو د روزګار هم کوم نور داسې کوم بنیادی تاسو غنې چې ردی دا مسایل دي د ځوانانو ځوانانو
نظمونګ د حکومت نه د خپل د حفاظتي ادارو نه دا پښتنه ده چې هغه زمونږ لپاره حفاظت وکي او ماشاالله زمونږ خو بلیف دي موږ په دې هغه وان یقین هم ساتو
ډېر مننه خپل په جنګلو به کوم د سر د کم ځای او پسې سبق وي او بیر زده وای چې راتلونکي انتخابات دي په ټول ملک کې په دې صبح کې نه ستاسو په نظر د ځوانانو او بیا خاص کر د جنکو د پیغلو صدا سي مسایل دي چې تاسو غواړئ چې راتلونکي حکومت ته حل کې هواري
زمانو ملي حسید دي او زه د بي اس پليټیکل ساينس سټوډنټ يم د اسلامي کالج نه زم زکه وګورو نو یو لیک اف ايجوكيشن ډېر غټ پرابلم دی د دې سولوشن هم دی ايجوكيشن ای سولوشن دی او بل ک الیکشن حواله سره موږ وګورو نو هر یو پليټیکل پارټي خپل منیفیسټو بیان کړی د ايجوكيشن حواله سره خو موږ کو ګورو پریکټیکل کې موږ ګورو چې پریکټیکل کې ایسوم ردی
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي پر دې سربېره اونې دي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هغه هیواد له عدلیه څخه غوښتنه کړې ده چې د ګوند مشرانو او پلویانو د زورو لړۍ بندول لپاره امر وکړي د ګوند یو مخکښ اسلام آباد هایکورت درخواست ورکړی چې پولیس د ګوند غړي بے ځای زوروي دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته لیوي او نه هم کم وخت پاتې دی خو د جنوري پر دیرشمه او یو دیرشمه د هغه ګوند بنسټګر عمران خان ته په دوو بیلابیل مقدمو کې د لسو او څورلس کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده عمران خان پر هغه لګیدلې تورونه رد کړې دي ځینې قانون پوهان او سیاسي شنونکي وایي چې عمران خان د سزاګانې پر سیاسي بند بنیادونه ورکړل شوې دي او په دې سره د راتلونکو انتخاباتو د پایلو په اړه خلک به باور شي خو ځین نور بیا جلا نظرونه لري په دې نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي
بلومړی فروری د تاریخ انصاف یو مشر په اسلام آباد کې دوه انتخابي کاندید او په ډېرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین اسلام آباد هایکورت ته درخواست ورکړو او غوښتنه یې وکړه چې پولیسو ته د هدایت وشي چې د دوی غړي د تنګولو او نیولو نه ډډه وکړي د اسلام آباد هایکورت کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
دہشت گرد ڈاک اور ہر قسم کے جو
پولیس ترگران غلا اور ڈاکوان پریخ دیو پتہ لیکن صاف پسے لگے دلی دی پرون زمون کنونشن و دوی زمون سیکریٹریٹ مکہ تا ٹول لارے بندے کرے ما پختنہ وکڑے چولے ولاڑی پولیس ول چمون ستاسو امنیت سترو تو ولاڑیو مون کنونشن و نکڑو مون پسے سیکریٹ کے دن کنونشن کرو دا امنیت ضرورت ہلوی چوی الوی جلسوی زمون دے سیکریٹریٹ لارے بندے والا خلق نہ پر خلق کم ڈول امنیت
مجھے بتائیں یہ کون سی سیکریٹری ہے
د عمران خان ته ورکول شو سزاګانو خلاف د اپیل په حق لول چې تر اوسه دوی ته لیکل شوی فیصلې نه دی ورکل شوی چې لیکلې فیصلې ترلاسه کړي نو اپیلونه به هم وکړي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په دوه مقدمو کې په داسې حال کې سزاګانې ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې پشمار څو ورځې پاتې دي په 1 جنوري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې ځانګړي عدالت عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته 10 کاله سزا ورکړه په 1 جنوري د توشخانی په مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د میرمن بشبیبی ته 14 کاله سزا واوروله عدالت په دوی دواړو د 1 ارب او 50 کروڑ روپے جرمانه هم ولګوله د عمران خان د ګوند مشرانو او غړو دغه پریکړې غندلې دي او د دې خلاف په هایکورټ کې د اپیلونو کولو اعلان کړی دی خو د عمران سیاسي مخالفینو او لویو ګوندونو دغه پریکړې سمې ګڼلې دي په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي فیصلې د وخت او حالاتو سره بدلېدلې هم شي
تاریخ باندې که نظر واچو نو د پاکستان د عدلیې کردار چې کوم دی داسې خاص د ستاینو نه دی 2013 الیکشن چې کوم کې دوه غیر مخکې مونږ ګورو نواز شریف سره باندې مقدمې وي مختلف وایي کې ونفیلډ دغه کیس و هغه کوم دغه جج بشیر صاحب چې کوم اوس احتجاج جج و د عمران خان دی کیس کې هم دی جج بشیر صاحب هغه کوم د سپیډ ورکړو کوشش وکړي الیکشن نه مخکې نواز شریف او مریم نواز سے داغا سزا کری جی وقت سر منگ تو پتہ لگا چی داسی فیصلی چی دی دیتا لگا دوام داسی نیچے اس اماغا نواز شریف صاحب چی دے چی کم 1.5 فٹ کی سزا شو اماغا انداز کی بیا عدالتوں آگا بری اماغا سپیٹ کے
او کوټه کې قانون پو او تزینګر همایون کسی وای چې په سیاسي لحاظ د سزاګانو عمران خان ته ګټه رسیږي خو دې به یو څو کاله صبر کوي
په یو حساب د عمران خان سیاسي ګټه روانه ده په جیل کې چې دای ناسي سیاسي تور خود ته ګټه رسیدلې ده او کچیر د حکومت دغه تر وخت لمخه نه وي ختم کړل شوی د عمران خان سیاست به ختم وي نو مګر اوس چې دا کم دغه وسو بیرته سپورټ پیدا کوي البته د استابلیشمنت یو چې درې څلور کاله به زمبیغمې غوښونه به ځینکړې دی وی سټیل سیستم څخه د پارٹی یم آؤٹ کړل آزاد امیدواران به ولاړی هغه آزاد امیدواران چې ووټ موبلایزي هغه نسی موبلایزول
الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته په ګوند کې دننه سم انتخابات نه کول او په وجه انتخابي نه هم نه دور کړي او غړي په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په توګه د ځان برقرار 17 د پر په 15 فروری د سهار 10 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په ګوند کې دننه انتخابات کولو اعلان هم کړی دی په ګوندي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د کاغذونو جمع کولو وخت 3 فروری شپې 10 بجو پورې دی د انتخاباتو پیلې به 16 فروری اعلانېږي راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده زموږ غله مشال رادیو څخوري په خیبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو استادان وایي چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د صوبې پوهنتونونه له مالي او انتظامي ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره دا مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دا شکایت هم لري چې سیاسي ګوندونه او حکومتونه دې مسلې ته پام نه کوي. دا چې سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې لوړ زده کړو ته په خپل منشور کې څومره ځای ورکړي او څه پلانونه لري او کنه پر دې موضوع اسلامي کالج پوهنتون پېښور کې یو غونډه هم شوې ده چې تفصیل یې شبیر احمد جان راکوي.
د پروګرام تابع کوونکي وایي چې مقصد د دې غونډې سیاسي ګوندونو نه پښتنه هم کول دي او دوی ته وینا هم کول دي چې خپل خپل منشورونو کې لړو زده کړو او پوهنتونونو ته لومړیتوب ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د استادانو د سازمان مشر ډاکټر فضل واحد مشال لیډو ته وایي چې 13 آئینی بدلون وروسته د لړو زده کړو کمیشن د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو فند باندې 30% کټ لګولې چې له وجې د صوبې پوهنتونونه د مالی او انتظامی کشایلو سره مخ دي.
کی چکم ایچ ای سی دے آغا یو کٹو لگاولو پہ ایجوکیشن دے یونیورسٹیانو او دا آغی وجہ ندل تا صوبائی حکومت یونیورسٹیان تعدادم زیاد کو نو کمی کمی پیسے چی آلڈی دی کٹ لگاولو انورم تقسیم پہ یونیورسٹیانو کی بل طرف تا گرانے تو گورا تنخواگان انکریمنٹ پینشن فنڈ دا ٹوٹ چیزوں یوٹیلیٹی بلز دائی حوالے سرا اخراجات نورم زیاد چھول بل طرف تا دی سائیڈ بائی سائیڈ کالجوں نے شروع کرائی کی بی ایس نو چی دیشتہ یونیورسٹیان چی زیادہ مشوی و مخ کے نمالی بران شکار وے نورم تسرون ٹان کم شو دی ٹول اثر لاڑو زمونگا دے معاشرے تا شاگردانو باندے با فیس جاتے ٹول چاڑا دا آگے گاڑے تا لاڑا نوس یو زمونگا ہم دا ملک تے دی کہ خو اکثر یس طرح غریبان دی آغا مونگا دی تعالی تعلیم نو یو طرف تا اکلت
دا ڈول دا نموڑی پا وینا دا دی ٹول زور دا کون کنا ہمو جی او پہنتونو سر ہم دا تنخواگانو او پینشنونو پیسے زیادتر وقت نوی دا اسلامی کالج پہنتون یو زدہ کون کی حماد خان دا زیادتو فیسو رو پا حق لباندے وائی
فرسٹ ایئر کی خمنگ چے کم دا غفی سنا 43,000 بیا چے کم نوی دا 2023 سیشن ایڈمیشن شروع شو دا اگے 48,000 تے فیس ورسید کبیا منگ دا خبرو کو دا سلف اگے فیس صرف یو کال ورسید 1,48,000 لگا اگے صرف اول 9,000 کی دو تیر پھیرو دیم خبر دا کم دا اسٹریلیا کو دوسرے انٹرنل اسٹریلیا ہم شتا نو اگے تیر پھر من 33,000 فیس ور کڑو او وسا اگے من 36,000 اگے سکی پس کبیا من فوٹ بال من خبرو کو فوٹ بال اگے دا ہم کوالٹی ہم خانہ دا پیل ہے او فیس ہم سیوا شوی دے دا بل دل تا یواز خدا اسٹل خرچ نہیں نور خرچ ہم دا الگ زیاتی وی
ہونڈا کے برخہ خستون کی دا پیپلز گن دا جماعت اسلامی دا عوامی نیشنل گن دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین او دا جمعیت علماء اسلام پھر ڈلے ہڑو گڑن وکڑو او ٹول پدا ہونڈا کے اجمنے وکڑے کوا کے راغل نہ خصوصی گمن با پور تکڑی چھ پہنتن نہ با مالی ستن جو نہ ہمو باسی او دا دیس دا کون کی فیسن با یا کم یا مکمل ختم کڑی دا ڈول دا جمعیت علماء اسلام فیڈل استاجی توب پخوانی صوبائی وزیر اسف اقبال داوجے کولو دا وقت په صوبہ کې د دوی د ګوند گورنر هم دی سوک چې د صوبې د ټولو په هنتونو چانسلر یا مشر هم دی نو دا چې د دوی د ګوند گورنر په دې حق لاسه کوي یا سکړ دی نو نوموړ جاتوي چې خیبر پختونخوا د فندونو لپاره زیاتره انحصار په مرکز دی خو بیا هم دوی بخ په لاسه کوي
زیر خبره ده چې د هرې مسلې هرې شړې حوالو لپاره خبره د وسایلو دا وسره د پیسې دا تاسو معلومه چې زموږ د صوبہ د خپل وسایلو د پیدا کول حوالے سره ډیر کم اختیار لري پسلو کې تقریبا 10 روپے دا زما د صوبې خپل پیداوار دی باقی د پاره زما صوبہ هغه په مرکز باندې او کم دونه جنسیان یې باندې انحصار لري تعلیم د جماعت اسلام هغه همیش نه ترجیح حوال ده مکمل پرایورټی همیشه زمغا هغه به تعلیم و تعلیم دو تعلیم به نو په دې باندې فوکس دا لازمی امر دی چې کوم د امپلایز یا د ملازمینو چې کوم مشخړې دي د ترقې حوالے سره دي یا د پینشن حوالے سره دي د لسنو حوالے سره دي ان شاء الله اتبه خامخا ان شاء الله مونږه دا غي د اطمینان مطابق ان شاء الله کار کوو
دا پروګرام تابع کون کی ډاکټر فضل واحد وای چې تر 2019 د جوړ دکړو کمیشن لخوا به په هنتونو ته سباندې 10 ارب روپے د کال فند ورکړل کېده ولې له هغه ورسته سباندې 15 ارب روپے ټولې صوبې له او وړاندې په هنتونو هم کمو ولې اوس خوشا سلور درس پهنتونه پټول صوبه کې دي نو دا شو خاص 75 ارب روپیا چې پټول او ویشل شي نو هیڅ نه پاتې کیږي دی وای د هیواد نور صوبو کې صوبای حکومتونه د صوبای بجټ نه پیسې ورکوي ولې دلته داسې نه کیږي دا یادونه را چې دا وخت د خوشا 15 پهنتونو واس چانسلران هم په صوبه کې نه دي ټاکل شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري پرون د پاکستان نگران وفاقي حکومت د یو سل شپږ سلويش د ضروري ژوند ژغورونکو دوايانو یا درملو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده بل خو ولز د کابینې د دې پریکړې غندنه کړې ده او له حکومت یې د ګرانۍ کمول غوښتنه کړې ده تر دې وړاندې هم په تیر کال کې د دوايانو په بیو کې زیاتوالي سوی چې عملس یې سخت مخالفت کړی دی بل خدای پر کړ وخت نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ویلي چې حکومت هم لسته په مناسبه باید د دوایان ورکول لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ګوهر مسید را کوي
د پاکستان مرکزی کابینه د یو سلو شپګ سلويخت ضروری ژوند ژغورنې درملو په نرخونو کې د زیاتولو منځوري ورکړې ده د ریډیو پاکستان په وینا د منظوري کابینې د فروری په اوله د کمی صحت وزارت په سپارښتنه باندې ورکړې ده. یاد وزارت وایي چې په بازارونو کې د خامو موادو نرخونه زیات شوي دي چې له کابله یې د دوایۍ په نرخونو کې زیاتوالی ضروري دی. د کابینې په دې پریکړه باندې چې مشال ریډیو کلا د عامو وګړو سره وپوښتل نو دوی خپلې خبرې څه داسې وکړې.
زما نوم اجاز خان دی او زما تعلق د خیبر پختونخوا د ضلع بنو سره دی. وفاقي کابینه چې کومه فیصله کړې ده د عوامو باندې ډېر زیاته سره چي اوس صورتحال دغه دی چې نن سبا په اسپتالونو کې دوایانې نه ملاوېږي. زړه دوایانې د شوګر والا او د نور چې کومه بیماریانې دي د هغې والا دوایان نه ملاوېږي. بدقسمتي دغه ده چې یو طرف ته د الیکشن شور لګیا ده، الیکشن ده او مختلف سیاسي جماعتونه دي هغه په خپل الیکشن هغه کې مصروف دي او په دې دوران کې حکومت لګیا ده مخکې د پټرول قیمتونو کې اضافه وکړه، اوس یې د ادویاتو په قیمتونو کې لکه اضافه وکړه او څوک د اواز اوچتولو وال نشته. زمونږ باندې لکه خپله ډېر زیات اثر اچولی دی. زه خپله لکه د شوګر او د هغه مریض یم، د زړه مریض یم او مخکې به مې دوایانې د هسپتال نه راته ملاوېدلې، ویکسین به ملاوېدل، خو تقریبا دوه درې میاشتې وشوې چې نه ویکسین ملاوېږي او نه نورې دوایانې ملاوېږي او زه اوس بازار ته لکه اخشم هغه ټولې دوایانې زه بازار نه په قیمت باندې اخلو، نو دا زمونږ لپاره ډېره ګرانه پرېوځي.
د مو نوم امان دی او د مو چې کوم د میاشتې آمدن دی هغه د پنځه بونې دېرش نه څلوېښت زره پره دی. نو چې کوم اس قیمتي نه بړاو شوي دي باقي ډېره د افسوس خبره ده. بل په دا چې پاکستان شي الرېډي دم راځو ته مهنګایي دوی چې هر شی د اسمان سره خبره کوي. میډیسن خو د زندگی ضرورت دی او نور هم د زندگی ضرورت دی، ضرورت دی، خوراک دی، څوک دی، بلین هم شهای دی. نو دغې سره د یو نارمل کس په زندگی باندې حد نه زیات فرق راوځي، هغه د ټینشن مریض جوړ شي.
خبریال احسان حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وفاقي کابینې چې رقم یو سل شپږ څلوېښت دوایانو په قیمتونو کې د اضافي منظوري ورکړې ده. د دوایانو د قیمتونو زیاتول او کمول چې دي دا په کاغذ کې او په قانون کې به د حکومت اختیاري، خو په اصل کې دا د دوا اساس کمپنیانو خپله مرضي ده او عموما داسې کېږي چې اول دوی قیمتونه زیات کړي او بیا ول وروسته حکومت منظوري ورکړي. اوس هم په ملک کې د دوایانو قیمتونه په تیرو لسته کالو کې دومره ډېر شوي دي، دومره، او خاص طور پر په تیر پنځه کاله کې چې کومه دوایي پنځه کاله مخکې په سل روپۍ ملاوېده د هغې قیمت نن څلور پنځه سوه روپو ته رسېدلی دی. بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ایوان د فیصلو د مارکیټ سره او د زمینی حقایقو سره یو جوړ تعلق چرم په نظر باندې راځي.
د یادې پریکړې په وخت وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې حکومت عام ولس ته په مناسبه بیه د وایانو ورکولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري. اوس زو د افغانستان د پکتیا پر لور. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګری ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روش دیول او اوس د درملنې موده بشپړه کړي د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل شو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې یو سلاتیا پخوانی روش دي کسان چې نارینه دي او د هغوی د کورنۍ یو سلاتیا ښځې شامل شوي دي. د مسلم په وینا د دې برنامه مخه د راتلونکي لپاره د پخوانیو روژدو کسانو سالمه بوختیا او له مالي اړخه د دوی د کورنیو ځان بسیاینه نه ده. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
په پکتیا کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي ملاتړ د هغو پخوانیو یو سل اتیا تنو روژدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنیو یو سل اتیا ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مخته ځي په ټوله کې درې سوه شپېته مستفیدین لري چې یو سلو اتیا نارینه دي او یو سل اتیا د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوې ده چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیله لري. دوی لپاره موږ مسلکي حرفوي زده کړې ورکوو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بلوري ته لنشو تدوي شوي کسان او د هرفوي زکړو د دې برنامه ګډونوال په دې خوخي سرګندوي چې د کار او کسب زکړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
من حضرت محمد دادو ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما خوښ بیم تداوي وسله او د دې مسیې نه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته ورځ د کار مزایده برابره کړه له پوه شو چې موږ دلته کار کوو او که بېکاره وای بېرته مو یو طرف ته مخه کوله پوه شو دا مسیې موږ دپاره ډېره خاص وه. باید موږ یو څه زده کړو آینده کې بیا سچې دغه لرته طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تداوي شویو کې داسې کسان هم شته چې د لویو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بېوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلي دي.
زما نوم د مومین د فلحال دلته ډاکټر راس رستا پوه شو، د هغې د هدایت سره او د هغه درسو سره سم پوه شو، مګر نشو ته خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسابان شروع کړې ده. شل پنځه کورنۍ جګړې لرو پوه شوې، نور د ورونو اعتماد نه پاتې دي، پوه شوې تر زمان اعتماد را پاتې دي، باید موږ لک مالي کمک وکړي.
په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر په هکله کره شمیر د هیڅ کورني او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روږدو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روږدو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي، په نشو د اخته کېدو له عملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روږدو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.